رادیو ازادي رادیو هم هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدل شي. وخت په افغانستان کې مازیګر 4 بجې شوې. په یوه بل پښتو خبرونه کې مزنوري اس نوري هر کله کوم په دې خبرونه کې اوري چې په اسلام آباد کې په پاکستان کې د افغان کډوالو پر ستونزو درې اړخیزه غونډه روانه ده. د افغانستان د کډوالو رسندونکو چارو وزیر وایي له پاکستان غواړي چې پریږدي افغانان په خپل خوښه وطن ته استانه شي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د اساسي او بشري حقوقو اونیس پروګرام در تخبرو او دغه راز د خزینه بندیانو د وضعیت په اړه د ازادي راډیو د چړنیزو راپورونو یو بل لړۍ در تخبرو. خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې د پاکستان امنیتي ځواکونو نن په کراچۍ ښار کې د یو ستر سیاسي ګوند پر مرکز یرغل وکړ. د ناتو عمومي منشي وایي روسیه لا هم په اوکراین کې ده او له موسکو نه په ټینګه وغوښتل چې خپل ځواکونه دي وباسي. خو لومړی به سید کمال شاه عارف د افغانستان کورنۍ مهم خبرونه واوري.
پسر کې د خبرونو سرچکې د افغانستان ولسی جرګې د ملي وحدت حکومت څخه ورتل چې د کابینې پاتې وزیران ژر تر ژره ولسی جرګې ته معرفي کړي. د امنیت روغتیا وزارت وایي چې افغانستان اوس هم د مور او ماشوم د مړینې له درکه د سیمې هیوادونو په قطار کې لومړی ځای لري. او د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د ولسمشر د فرمان له مخې به افغان اکاس نجیب الله مسافر نن له بنده آزاد شي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسی جرګې د ملي وحدت حکومت څخه ورتل چې د کابینې پاتې وزیران ژر تر ژره ولسی جرګې ته معرفي کړي. د ولسی جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان د دې جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې حکومت باید وړ او لایق کسان دغه جرګې ته معرفي کړي.
خواست او شورای ملی بخص ولسرګه از حکومت
دی وای د ملي وحدت حکومت څخه د ولسرګي غوښتنه داده چې پراتلونکو نږدې ورځو کې د هغه وزارتونو لپاره چې کاندید وزیران ته د باور رای نه واخیستي نو کسان معرفي کړي. شاغلی عرفان زیاته کړه حکومت به د هغه کسان چې مخکې د دې جرګې لخوا رد سیو بیا د کاندید په توګه معرفي نکړي. نږدې دوه میاشتې وړاندې د افغانستان ولسی جرګې د ملي وحدت حکومت لخوا د 15 کاندید وزیران لړلې د ملي امنیت عمومي رئیس په ګډون اتو وزیران ته د باور رای ورکړي خو پاته کاندیدان رد کړل. د امنیت روغتیا وزارت وایي چې افغانستان اوس هم د مور او ماشوم د مړینې له درکه د سیمې هیوادونو په قطار کې لومړی ځای لري. د افغانستان د امنیت روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز نن په کابل کې د شزو د نړیوالې ورځې د لمانځغونډې پر مهال وویل چې د نړیوالو روغتیایي سازمانونو د راپورونو له مخې افغانستان د مور او ماشوم د مړینې له امله د نړۍ په سطحه په 8 او د سیمې په سطحه په لومړي قطار کې ځای لري. ښاغلی فیروز زیاته کړه چې د مور او ماشوم د مړینې د کچې راټیټول د دې وزارت د کارونو په سر کې دي او دوی هڅه کوي تر څو د هیواد لورو پرتو سیمو روغتیایی امکانات ورسوي. د افغانستان لوی سرنوالی وایي چې د ولسمشر د فرمان له مخې به افغان اکاس نجیب الله مسافر نن له بنده آزاد شي. ولسمشر محمد اشرف غنی نن د افغان اکاس نجیب الله مسافر د هافي فرمان صادر کړ. د لوی سرنوالی ویان عبدالصبور عزیزی نن ازادي راډیو ته ویل د ولسمشر د فرمان له مخې د لوی سرنوالی سرپرست نور حبیب جلال د مسافر د آزادیدو حکم منظور کړ. سرپرست شاغلی نور حبیب جلال د شاغلی نجیب الله مسافر د خوشی کېدو امر صادر کړی دی او درې نیمې یا څلور بجې به د افغانستان د لوی سرنوالی لخوا خوشی سي. نجیب الله مسافر شاوخوا اولس ورځې مخکې د یوې محکمې لخوا په کابل کې زنداني سوی و. دا و د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه چناقه الکو زی وړاندې کوي.
د پاکستان امنیتي ځواکونو نن په کراچۍ ښار کې د یو ستر سیاسي ګوند په مرکز یرغل وکړ او د یو ژورنالیست د وژنې په ګډون په یو شمېر جنایي پیښو کې مشکوک کسان یې ونیول. د سند پولیسو نن د متحده قومي موومنت په مرکز حمله وکړه. کرنل طاهر محمود خبر رسنیو ته وویل دا یرغل چې وسلې هم پکې نیول شوي په سیاسي ملحوظ نه دی شوی. د ویل خبرونه خپاره شوي وو چې یو شمېر غوښتل شوي کسان د ام کیو ام په مرکزي دفتر کې پټ دي. په دوی کې هغه کس هم و چې په 2018 کال کې د تلویزیون د یو خبریال د قتل په جرم په غیاب کې محکوم شوی و. د دې ګوند یو غړي امین الحق رویټرز اژانس ته وویل پولیسو په ډزو کې د دفتر یو کارکوونکی وژلی او د تلویزیون یو فلم اخیستونکی ټپي کړی دی. حق زیاته کړه د ګوند په دفتر کې ټولو وسلو قانوني جوازونه درلودل. د قزاقستان جمهور رئیس نورسلطان نظربایف وایي د اپریل په 28 د جمهوري ریاست له وخته مخکې انتخاباتو ته به ودرېږي. دا اعلان په مرکز استانه کې د نظربایف د واکمن ګوند نور اوتان په کنګره کې وشو. څلور اویا کلن نظربایف چې په تېر وخت کې د پولادو د فابریکې کارګر و، له 1990 کال راهیسې د مرکزي اسیا د تیلو په دې شتمن هیواد واکمن دی. نوموړی د شوروي اتحاد د واکمنۍ پر مهال د قزاقستان د کمونست ګوند مشر و. ټاکل شوی وه چې په قزاقستان کې د جمهوري ریاست انتخابات په 2016 کال کې ترسره شي، خو د نظربایف په مشرۍ یوې اسامبلۍ وړاندیز کړی که چیرې پارلمان یې تایید کړي دا انتخابات به له ټاکلې نېټې څخه مخکې ترسره شي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین قزاقستان ته خپل دوورځنی سفر وځنډاوه او یو قزاق چارواکی وایي نوموړی ممکن ناروغه وي. ټاکل شوی وه چې پوتین په استانه کې د بیلاروس له جمهور رئیس الکساندر لوکاشینکا سره یو ځای په یوې غونډه کې د مارچ په 12 او 13 د نورسلطان نظربایف میلمانه وایي. د پوتین ویاند دمیتری پیسکوف نن وویل درې واړو مشرانو پریکړه وکړه چې د استانې غونډه د څو ورځو لپاره شاته شي. د قزاقستان یو حکومتي چارواکي چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی رویټرز آژانس ته ویلي داسې ښکاري چې پوتین ناروغه دی او له همدې امله ممکن دا غونډه ځنډول شوې وي. د پوتین ویاند پیسکوف په دې اړه کوم دلیل نه دی څرګند کړی. د سوری د کوردانو مشرانو د بشري حقونو یو ډله وایي د اسلامي دولت وسلوالو د ترکیې پولې ته نږدې په یو ښارګوټي چې اکثر اوسېدونکي کوردان دي ستره تهاجمي حمله پیل کړې ده. د کوردانو د ډیموکراتیک اتحادې ویان نواف خلیل نن وویل د اسلامي دولت وسلوالو په راس العین ښارګوټي چې له ترکیې سره ګډه پوله او شاوخوا 50,000 اوسېدونکي لري ستره او قوي حمله وکړه. د سوری د بشري حقونو څارونکو ډله چې مرکز یې په لندن کې دی وایي د اسلامي دولت ډلې وسلوالو تېره شپه د راس العین د لویدیځ په 1.5 کیلومتر کې د تل غنزیر کلی ونیوه. څو اونۍ وړاندې کوردي جنګیالیو د سوری کوباني ښار نه چې د ترکیې د پولې لویدیځ ته پروت دی د اسلامي دولت وسلوال ایستلي وه. په عین حال کې د ګاونډي هیواد عراق پولیس وایي د اسلامي دولت ډلې وسلوالو نن په لویدیځ ښار رمادي کې د حکومت تر واک لاندې سیمو حملې وکړې او د موټرو و پرله پسې ځانوژونکي چاودنې وکړې. په دې چاودنو او حملو کې لږ تر لږه 10 کسان مړه او 10 نور ټپیان شوي دي. د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ وایي روسیا لا هم په اوکراین کې د اول مسکو نه پټنګه وغوښتل چې خپل ځواکونه دي وباسي او د اوکراین په ختیځ کې د بلتون غوښتونکو ملاتړ دې بند کړي. ستولتنبرګ نن په بروکسل کې ویل ناټو د اوکراین په ختیځ کې د روسیې غښتلی حضور او له بلتون غوښتونکو څخه ملاتړ کتلی او ګوري. د ناټو ځواکونو عمومي قومندان امریکایي جنرال فیلیپ بریدلاف له عمومي منشي سره په ګډ خبري کانفرانس کې ویل دې سازمان د اوکراین په اوربند کې یو څه بریالیتوب کتلی، خو ګرانه ده چې پوه شو د جبهو له لیکو څخه ایستل شوې وسلې کوم ځای ته انتقال شوي دي. د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بلتون غوښتونکو او حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړو کې له 6,000 زیات کسان وژل شوي دي. له بلې خوا روسیا وایي حق لري چې په کریمیا کې اټومي وسلې ځای په ځای کړي. د روسیې د بهرنیو چارو د وسلو د کنټرول څانګې رئیس میخایل اولیانوفسک نن وویل دی نه پوهېږي چې دا مهال په کریمیا کې اټومي وسلې شته او د حکومت په پلان خبر نه ده چې په دې ټاپو وزمه کې به دا ډول وسلې ځای په ځای کړي، خو په اصولو کې روسیا دا کار کولی شي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه. او اوس هم د افغانستان د څو سترو ښارونو د هوا حالات له سید کمال شاه عارف نه واورئ.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د راتلونکو 2 ساعتونو لپاره د کابل په ګډون د یو شمیر نورو لوی ښارونو د هوا حالات سانتي ګریډ په کچه داسې اټکل کړي: کابل د تودوخې لوړه درجه 9، ټیټه یوه آسمان وریځ. کندهار د تودوخې لوړه درجه 9، ټیټه یوه آسمان وریځ. غزنی د تودوخې لوړه درجه 6، ټیټه منفي 8 آسمان وریځ. ګردیز د تودوخې لوړه درجه 15، ټیټه منفي 8 آسمان وریځ. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 9، ټیټه یوه آسمان وریځ. هرا د تودوخې لوړه درجه 9، ټیټه یوه د اورښت اټکل. جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 24، ټیټه لاس آسمان وریځ. او بامیان د تودوخې لوړه درجه -12، ټیټه -19 آسمان وریځ.
ازادي رادیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 چپو سربېره په لویو ښارونو کې د اف ام په 1.5 په هم اوریدلای شي. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان ولسی جرګه وایي په ایران کې د افغان کډوالو د اعدامونو د مخنیوي لپاره تر اوسه لازمې هڅې نه دي شوې. ننګرهار د پدې ورستیو کې له پاکستان راستنه شوی کډوال وایي چې پر دوی پاکستاني چارواکو سخت فشار راوستي او چې بیرته خپلو اصلي مینو ته ستانه شي.
ګل ماته فشار او کاروبار او فشار مې په لاس لا کومه پنځله کار پیښه پرې کولو نه کاروبار ته
په پاکستان کې د افغان کډوالو پر ستونزو بیا په اسلام آباد کې درې اړخیزه غونډه روانه ده. د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزیر چې په دې غونډه کې ګډون کړی وایي له پاکستانه به وغواړي چې پریږدي افغانان په خپله خوښه وطن ته ستانه شي. د شفافیت نړیوال سازمان او نورو څېړنیزو ادارو تل افغانستان هغه هیواد یاد کړی چې عدلی او قضایي سیستم له فساد ډک دی. له دغه ستونزې خزینه بندیان هم ځورېږي.
سرندوالان چې دی پیسې غواړي، قاضیان چې دی پیسې غواړي، پیسو په زور باندې دغه د پسلم شته چې دغه کار کړی، دغه کړی، دغه کړی.
په دې اړه به نور په افغانستان کې خزینه بندیانو د وضعیت په اړه د ازادي راډیو د څېړنیزو راپورونو د لړۍ په یوه بله برخه کې واورئ چې د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خپرو. د اساسي او بشري حقونو اونیز پروګرام هم اوریدلی شئ. او د په اوکراین کې د روسیې د مداخلې په اړه د ناتو د عمومي منشي له وروستیو څرګندونو هم خبریږئ. ازادي راډیو اوري. د افغانستان ولسی جرګې نن د ملي وحدت د حکومت له مشرانو وغوښتل چې د کابینې پاتې وزیران هم ژر تر ژره ولسی جرګې ته معرفي کړي. ولسی جرګې د ملي وحدت د حکومت له مشرانو دا غوښتنه وروسته له هغې کوي چې په وروستیو غونډو کې د اداري هیئت غړي وټاکل. د هغه مسأله وه چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی احمدزی هم د ملي د ولسی جرګې د دې کال په افتتاح غونډه کې د ولسی جرګې غړو ته ویلو چې کله چې تاسو اداري هیئت وټاکئ نو به د پاتې وزیرانو کاندیدان هم ډېر ژر در معرفي شي. د هغه غوښتنه ده چې نن د ولسی جرګې مطرح کړه. صفي الله ستانکزی له کابل را سره په سټوډیو کې دی. ستانکزی صاحب، راته ووایه چې تر اوسه پورې آیا د ملي وحدت حکومت مشرانو په دې اړه د ولسی جرګې د نننۍ غوښتنې په ارتباط ویلی دي کنه؟
سلام تاسو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ویل، ولسی جرګې البته نن عمومي غونډه نه درلودل. رسنیو سره د دغه جرګې اداري پلاوي خبرې وکړلې. د دوی مهمه خبره دا و چې اوس د دې جرګې اداري هیئت هم بشپړ شوی، انتخابات ترسره شول. نو د ملي وحدت حکومت لکه څنګه چې ولسمشر اشرف غنی په خپل هم ژمنه وکړه چې تر انتخابات وروسته به، البته د اداري انتخابات وروسته به، د کابینې پاتې غړي معرفي کوي. نو د دې وخت را رسیدلی چې نور د خلکو ستونزو ته د پای ټکی کېږدي او بالاخره د کابینې پاتې ولس نور کاندید وزیران هم د جرګې ته د باور یا عدم اعتماد یا هم په ټوله توګه باندې د باور رای د اخیستلو لپاره ورماری فکري. هم دا خبره مو د افغان حکومت له چارواکو سره هم شریکه کړه. که څه هم چې په لومړیو کې دوی په دې اړه ډیر ځواب ورنکه، خو څو شیبې مخکې په دې وتوانید چې د افغان حکومت د اجرایه ریاست د چارواکي نظر واخلو. د افغان حکومت د اجرایه ریاست د مرستیال ویاند ښاغلی جاوید فیصل له موږ سره په خبرو کې ویل چې ولسمشر او اجرایه رئیس په دې اړه سره بری کړی دی، غونډې کړی دی، او نن یې هم په دې اړه باندې بحث درلود. او د دوی په خبره په ډیر نږدې وخت کې به د کابینې پاتې ولس نور کاندید وزیران ولسی جرګې ته معرفي شي، څو د باور رایه واخلي.
د حکومت وړ رهبران د کابینې په جوړولو باندې بحثونه سره کوي. جمهور رئیس اجرایه ناش چل درلود. للی حکومت د پارلمان د اداري هیئت انتخابات ته منتظر دا مثلا په خیر پای ته رسیدلی ده. حکومت به په راتلونکو ورځو کې د کابینې پاتې ولس وزیران هم پارلمان ته د تایید رایې اخیستلو لپاره معرفي کړي. د ښځو ونډه په نظر کې نیول شوې ده او حکومت د ښځو د ونډې زیاتولو لپاره کار کوي.
بله ښاغلی نوري، لکه څنګه مو چې واورېدل، ښاغلی فیصل وویل چې د ښځو لپاره هم په دغې کابینه کې پاتې ولس نور کاندید وزیرانو کې به د ښځو لپاره هم سهم زیات وي. دا د ښاغلی فیصل وروستۍ او تازه خبرې وي چې له موږ سره یې وکړي.
ستنیزه صاحب، ولسی جرګې بیا خپل پخوانۍ غوښتنه تکرار کړې ده. ویلي دي چې د دوه طبیعت لرونکي نوماندې نه ورمعرفي کوي، او دغه راز هغه کاندید وزیران دي بیا هم نه ورمعرفي کوي چې مخکې دوی رایه نه دي ورکړي. په دې اړه تر اوسه پورې د حکومت چارواکو څه نه دي ویلي چې آیا په نوې کابینه کې به بیا هم هماغه پخوانۍ څېرې وي کنه، البته په نوماند وزیرانو کې؟
بله، لکه څنګه چې ما په مخکې وویل، د کابینې د پاتې ولس کاندید وزیرانو په اړه باندې د حکومت چارواکو له رسنیو سره په تیره ازادي راډیو سره خپل نظر هم را نه دی شریک کړی، او دا هم هغه خبرې وي چې موږ له ډیرو هڅو وروسته ترلاسه کړي. خو د دوی خبرې تل دا وي چې هڅه به کوي چې ژر تر ژره کابینه معرفي کړي، داسې کابینه چې وړتیا لرونکي واوسي، او همداراز په له شرایطو سره برابر کسان به ولسی جرګې ته معرفي کوي. البته ولسی جرګې هم تاکید کړی دی چې تکراری څېرې باید دوی تور معرفي نشي. همدارز دوی ویلي دي چې ورتیا لرونکي اشخاص باید دغه جرګې ته د باور رایې د خسرو لپاره معرفي شي. خاله چې د ولسی جرګې د مرستيال منشي غږ هم په دې اړه باندې وورو.
خواست اولی شورای ملی بخصوص ولسی رگ از حکومت وحدت ملی آقای رئیس جمهور و آقای رئیس جای جدا نیست که در روزهای نزدیک کابینه حکومت وحدت ملی و کسانی که تا به حال رای نگرفتن برای بار دوم به مجلس نمایندگان معرفی بکنه و این سبب نگرانی نه تنها مردم افغانستان، از نمایندگان مردم و از رسانه‌ها و جامعه مدنی است که ما ضرور است که به زودترین فرصت شاهد یک کابینه مکمل بوده باشیم و تقاضا می کنیم که در روزهای نزدیک یا به معرفی بیان کابینه کسانی که رای اعتماد تا به حال.
بله ښاغلی نوري لکه څنګه مو چې واوریدل ښاغلی عرفان هم تاکید وکړ چې باید هغه کسان معرفي شي چې بالاخره د باور رایه واخلي او د خلکو او د ملي شورا او وکیلانو اندېښنې پای ته ورسوي.
بله صفه ولستان غزې له تاسو نه مننه. قدر من اوریدونکو وام اوریدل چې د ملي وحدت د حکومت د اجرا ریاست مرستیال ویاند ویل چې د ولسي جرګې د غوښتنې په اساس به ډیر ژر د پاتې ولسو وزارتونو لپاره نوماند کاندیدان ولسي جرګې ته د باور رایې لپاره ورمعرفي کړي. لکه څنګه چې مو واورېدل ویلي دي چې دا ځل به په نویو نوماند وزیرانو کې د ښځینه شمیر ډیر وي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنۍ او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
او سم راځو په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزې مسأله ته. د افغانستان ولسی جرګې وایي په ایران کې د افغانانو د اعدام د مخنیوي لپاره سمې هڅې نه کیږي. د دې جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي چې افغان حکومت په ایران کې د افغانانو د اعدام پیښې نه تعقیبوي او د دې اعدامونو د مخنیوي لپاره هڅې چې لازمه ده اقدام نه دی کړی. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې د تخار د کلفګان د 15 اوسیدونکو مړي له ایرانه انتقال شول چې د مخدره موادو د قاچاق په جرم اعدام شوی وو. تر اوسه پورې د تخار له کلفګان د سیمې یو زیات شمیر اوسیدونکي په ایران کې اعدام شوی دي. بیا هم صفی ولستان زې پرې راپورټ لري.
په دې وروستیو کې په ایران کې د 15 افغانانو له اعدام وروسته پر افغان حکومت انتقادونه زیات شوي چې دې مسئلې ته پاملرنه نه کوي. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمیر غړي وایي د دغه هیواد حکومت باید د دې ستونزې د هواري لپاره جدي هڅه وکړي. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یوې غړي ناهید فرید له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې حکومت په دې اړه ډېری هڅې نه دي کړي او باید د قضیه په جدي توګه تعقیب کړي.
موافق هستم که باید عدالت تطبیق بشه.
موافق یم چې باید عدالت تطبیق شي، خو کله چې یو زنداني مدافع وکیل ونه لري د محاکمې قضایي پروسې د وصول لمخې مختلاړه نشي او هغه هم مهاجر وي، نو افغان حکومت باید په دې اړه کوټلي ګامونه پورته کړي. باید د دې قضیه په اړه بې تفاوته پاتې نه شي. ځنې هڅې هم شوي خو چې تعقیب شوي نه دي، نو دغو سیاستونو نتیجه نه ده ورکړې.
دنبال نشده او سیاست خو نتیجه نداده.
اغلی فرید وایي په ګاونډي هیوادونو کې د کډوالو د ستونزو او په تیره په ایران کې د افغانانو د اعدام د مخنیوي مسأله باید د افغانستان د بهرنی سیاست یو مهمه برخه وګرځول شي. که څه هم په ایران کې د افغان زندانانو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو د رپورټونو له مخې شاوخوا 15,000 افغانان د ایران په زندانونو کې شپې سبا کوي چې نیمایي د مخدره موادو د قاچاق په جرم په اعدام محکوم شوی دي. په ایران کې د افغانانو پر اعدام په داسې حال کې انتقادونه زیات شوي چې په دې وروستیو کې د تخار د 15 اوسیدونکو مړي چې د مخدره موادو د قاچاق په جرم اعدام شوي وو له ایرانه دغه ولایت ته انتقال شول. د تخار د سرپرست والي ویاند سنت الله تیمور ازادي راډیو ته وویل د تخار د دغو 15 اوسیدونکو پر اعدام سربیره لسګونه هغو افغانانو له خپلو کورنیو سره خدای پامانی کړی چې د ایران په زندانونو کې پراته دي او د اعدام سزا وراورول شوې ده.
در چند روز محدود
په څو محدود ورځو کې د تخار د 15 اوسیدونکو مړي چې په ایران کې دم سوي و تخار ته انتقال سول. د زینو کورنۍ د معلوماتو لمخې چې مشته را رسیدلی لسکونه خو بندیانو چې د ایران په زندانونو کې پراته دي له خپل کورنۍ سره خدای پامانه کړی او د اعدام تطبیق ته کښینول سوي دي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د بهرنیو چارو وزارت نظر هم واخلو، خو دغه وزارت چارواکو ویل چې هڅه کوي په دې اړه د تازه جزئیاتو تر موندلو وروسته خپل دریځ شریک کړي. له دې مخکې افغان چارواکو د افغان بندیانو د اعدام په خاطر اندېښنه ښودلې او ایرانی لوري ته اعتراض وړاندې کړی دی. که څه هم له ایران څخه د افغان بندیانو د رالېږد په اړه له ډیپلوماتیک لارې هڅې شوي، خو عملي نتیجه یې نه ده ورکړې. د ځینو کارپوهانو په باور اصلي ستونزه دلته ده چې په افغانستان کې د بندیانو د ساتلو لپاره کافی ځای نه دی موجود. دوی هم درځوي تر هغه چې په دننه هیواد کې خلکو ته کاري زمینی نوی برابرې، همداسې به په یوه او بله پلمه افغانان په نورو هیوادونو کې بندیان او ان اعدامیږي. صفی الله ستنیکزای، ازادي راډیو، کابل.
په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو په باب مو واورېدل چې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مشر ویلي دي چې په ایران کې د افغانانو د اعدام د مخنیوي لپاره دولت هغه څه چې لازمه ده اقدام نه دی کړی. په پاکستان کې بیا افغان کډوال له نورو ستونزو سره مخامخ دي. د پاکستان چارواکو په وروستیو کې البته په پېښور کې دي په تیر دسمبر رئیس چې په پېښور کې سخت دریځو وسلوالو پر یو خونځي حمله وکړه، پاکستانی چارواکو هم په هغه هیواد کې پر افغان کډوالو د فشارونو لړۍ سخته کړې ده. د افغانستان د کډوالو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی چې په اسلام آباد کې د درې اړخیز غونډه کې د افغانستان د پلاوی مشرکوي وایي چې له پاکستاني چارواکو به وغواړي چې پر افغان کډوالو فشارونه کم کړي او هغوی پرېږدي چې په خپله خوښه افغانستان ته ستانه شي، ځکه چې افغانستان په ډېر شمیر کډوالو د ستنېدو لپاره لازم امکانات نه لري. په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان او دغه راز د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری چارواکي غونډه کوي. غونډه هم همداسې روانه ده. لبلې خوا بیا له پاکستان ایستل شوی افغان کډوال وایي چې دوی له ستنېدو وروسته په افغانستان کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. قاسم سولمل پرې راپورټ لري.
په داسې حال کې چې پاکستان په خپل خاوره کې د افغان کډوالو د اوسېدو د مودې د تمدید غوښتنه رد کړه، یو شمېر راستانه سوي کډوال وایي چې په سختو شرایطو کې ژوند کوي. دغه کډوال چې د پاکستاني پولیسو د فشارونو له امله له پاکستانه ایستلو ته اړ سوي وایي چې نه افغان حکومت او نه هم بهرنیو مؤسسو تر اوسه ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده کړې. د مقری په نامه یو تن افغان کډوال چې یو نیمه میاش مخکې ننګرهار ولایت له خپل کورنۍ سره راغلی، ازادي رډیو ته ویل چې پاکستانی پولیسو د دوی د کورنۍ غړي ونیول او په زور یې کډه کولو ته اړ کړل.
موږ د پاکستان حکومت په زور را وایست، یو دوه شپې خو تر پټ شو، خو دا خو اخیر څلور پنځه کسان موږ نه ونیول. د اوبو مشکلات دي، جای نشته، دا خو اوس موږ سره هیڅ مدد هم چا نه ده کړی.
دی وای شاوخوا 50 نورې کورنۍ هم له دوی سره یو ځای افغانستان ته راغلي او هغوی هم ورته ستونزې لري. د ابراهیم په نامه بل کډوال وایي چې د مرستې په خاطر حکومتي ادارو ته مراجعه کړي، خو په خبره یې تر اوسه ورسره مرسته نه ده سوې.
حکومت ما عریضې کړي دي، خو یو نیمه میاشت وتلې چې بیا نه موږ ته څوک راغلی ده او نه څوک لیدلی.
د وروستیو احصایو له مخې دا مهال نشته یو نیم میلیون راجستر سوي او شاوخوا یو میلیون بې اسنادو افغانان په پاکستان کې میشت دي. په تیر دسمبر کې په پېښور کې پر یو ښوونځي تر خونړۍ حملې وروسته په دغه هېواد کې پر افغان کډوالو د پاکستان د حکومت له لورې فشارونه زیات شول او دغه هېواد د روان 2015 کال تر پایه وخت وټاکه څو ټول افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه سي. د یو ان ایچ سی آر یا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري د معلوماتو له مخې له یادې نیټې وروسته زرګونه افغان کډوال له پاکستان څخه بیرته افغانستان ته راستانه سوي دي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي دا مهال په افغانستان کې دننه د هغو سلګونو افغان کورنۍ لپاره امکانات نشته چې هر ورځ د سرحد له اخوا افغانستان ته راوړي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی پاکستان ته تر سفر مخکې له ازادۍ رډیو سره په ځانګړې مرکه کې له پاکستان وغوښتل چې د افغان کډوالو د بیرته راستنیدو لپاره په تدریجي شکل زمینه برابره کړي. شغلی بلخی وایي موږ نږدې 3 میلیونه مهاجر په پاکستان کې لرو. د مثال په توګه که دوی زموږ 1.5 میلیونه مهاجر په د یو کال کې وباسي، موږ د هغوی د منلو ظرفیت نه لرو. له پاکستان سره هم زموږ بحث دا دی چې موږ ته فرصت راکړي څو موږ خپل بالقوه امکانات په بالفعل امکاناتو بدل کړو او په تدریج سره د کډوالو د راستنېدو زمینه برابره کړي. که څه هم حکومت ویلي چې هیواد ته د افغان کډوالو د بیرته راستنولو لپاره ستر پروګرامونه لري، خو د کډوالو راستنېدونکو چارو وزیر انتقاد کوي چې د ستونزې ته تل په کمه سترګه کتل سوي دي. له افغان کډوالو سره د ګاونډي هیوادونو ناسم چلند ته پکتو کارپوهان سپارښتنه کوي چې حکومت باید له ژمنې سره سم دې ستونزې ته لومړیتوب ورکړي او ورته یو اساسي حل لاره پیدا کړي.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی چې د اسلام آباد په درې اړخیزه غونډه کې د افغانستان د پلاوی مشري کوي، اسلام آباد تر تک مخکې له ازادۍ رډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې پخوانیو حکومتونو د مهاجرت او د کډوالو مسئلې ته ملي اړخ نه دی ورکړی او هغه یوه فرعي مسله بللې ده.
دولت افغانستان متاسفانه تا کنون مهاجرت و حل مشکل مهاجرت را به عنوان یک پروسی ملی مد نظر قرار ندادن، با اون یک موضوع فرعی به این نگاه شدن، بیشتر تکیه شده به اینکه باید از دونرها و مجامع
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو له وزیر سید حسین عالمی بلخی سره د ازادي راډیو ځانګړي مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته کوي سي وایوري. خو بیا هم په موضوع کې تنقیدو، ننګرهار ته په دې وروستیو کې له پاکستان راستن شوی کډوال وایي چې پر دوی پاکستانی چارواکو سخت فشار راوستی او چې بیرته خپلو اصلي مینو ته استانه شي. اکثر دغو راستن نو راستن شو کډوالو ازادي راډیو ته وویل چې خپل کاروبار په ډیرو کمو پیسو پلورل دی او بیرته وطن ته ستانه شوی دی، او اوس چې کله وطن ته راغلی هیڅ اورته ورسره د مرستې لاس نه دی غزوالی. شاه محمود شینواری پری رپورت لري.
کله چې په پیښور کې پر یو پوځي خونځي وسلوال بریدو شو او په کلسګونو زده کوونکو ته مرګ ژوبله واوخته، د دې پیښې وروسته د پاکستان حکومت د ډیورن کرخې هاخوا افغان کډوال دې ته مجبور کړل چې هلته خپل کاروبارونه ختم کړي او خپل هیواد ته راستانه شي. له هغه وخت راهیسې هره ورځ په لسګونو کورنۍ ننګرهار او د هیواد نورو سیمو ته راکډه کیږي چې دا لړۍ اوس هم روانه ده. دغه تازه راستانه شوي کډوال وایي پاکستاني پولیسو دومره تنګ کړي وو چې خپل ټول کاروبارونه نیمګړي پرېښواده، دوکانونه او نور توکي په نیمه بیه وپلورل او هوا تر آسان شول.
هر ورځ نیسی او بس به دغه پازابوی هیڅ دغه تنشته بس پازابول کې ډیر زیات او لکه د کار مارته نه پریدي بل دغه ته نه پریدي بس چوری وری بس دوه هر نی وری بس پیسی ته اخلي نور څه کار نشته دي.
فاطمه کاروبار نو سره خرڅ کړم، ټیکټر او کاروبار او ټیکټر مې په لس لک او ما پنځه لک روپۍ خرڅ کړ پر کولو نه کاروبار ته ټیم ټیبل هم ته ویلي یو مې اسرا کوي یو ورځ مې نه درکو اته پیغه باندې بس د چا کاروبار نه پاته دی غو دکانونه بند کړی دی نس خلاص و څنګه خلاص کې بیا وته ودرې
کله وی ثانیه ته بوزه کله بل ثانیه ته بوزه بس کور نه دی پرې کې بس اخر ونه راو وتلو دکانونه شپاګل کو دکان مې بدونیم لا کر پې مې وره
موږ دې د وجرالو شې کورون نه وېستو پولیس بر افسرات له کاروبارونو مو اغیره باندې ختم کړو نیم بیا باندې سیمیداریم کړو اغیره نه بزور واغستي کورونو کې نه پریږي بولی اورو لري 200 روپۍ د حکومت واغستي یو شرو دې جیل تیر کو.
د تازه راستنه شو کډوالو په خبره دوی دلته د استوګنې لپاره ځای نه لري، په همدې خاطر افغان دولت نه غواړي چې دوی ته د استوګنې او کارکولو لپاره زمينه برابره کړي.
پاره ته معلوم نه د څنګه به شته بزو چیرته به وسیګو نه دی وسیدا بندوبست نه دی اسکا بندوبست نه دی خوراک څه شته یعنی موږ نه بالکل لور ورکته چې موږ به څنګه کوو او چیرته بزو.
اختر ګل دل سوز په پاکستان کې موږ مهاجر وو، موږ هلته نه کار ته پریښو خذل کېدو او نه کور نه بار وته ته پریښو کېدو، چاچا سره کارټونه و غیم نه پریښوازه او غیر کارټونه والا خو بیخي نه پریښوازه. نو موږ دلته راغلو، موږ ته حکومت وی چې دلته راشي خپل وطن ته راشي، چې موږ راغلو دلته وطن ته، وطن کې نه کار شته نه کسب شته نه امن شته. نو موږ د وطن د حکومت نه دا درخواست دی چې موږ ته د مهاجرینو غم وخوري او دوی ته خارګوټي جوړ کړي، دوی ته ځمکې ورکړي، دوی ته کورونه ورکړي.
په تورخم کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو د ادارې مشر استقلال وایي هغه کورنۍ چې ورسره راجستر شوي وي د یونیسیار ادارې لخوا ورسره مرسته کیږي.
یو خو هغه راجستر شوي کډوال دي چې هغه یونیسیار دی، هغه ته سی نفر یو سلو پنځه نوي ډالر ورکوي، هغه موږ لیږو یونیسیار ته. یو نو هغه کډوال دي چې هغه راجستر شوي نه دي، هغه سره دلته آی ایم مرسته کوي، دلته آی ایم ورسره مرسته کوي، خو هغه تعداد د مرستې مست په کم اندازه دی.
بلخوا د ننګرهار ولایت وین احمد زی عبدالزی وای د پخوانی ولسمشر حمید کرزی د فرمان لمخې ټول هغه کډوال چې هوا ته رسنیږي باید خپل ولایتونو او سیمو ته لاړ شي. د نوموړي په وینا دوی کډوالو لپاره دوه خارګوټي لري خو بسنه نه کوي، او مرکزی دولت ته وړاندیز کړی دی چې خارګوټي ورته زیات کړي.
مجموع کې تاسو پوهیږئ د ننګرهار ارزی ډیره کمه ده، نفوس ډیر زیات دی، خو بیا هم په ټوله کې کېدای شي دومره امکانات پیدا شي چې یوازې د ننګرهار اصلي استوګن کړکېږي د هغه د مشکېدن لپاره امکانات برابر شي. اما زمونږ هیله دا ده د نورو ولایتونو کډوال چې دلته راځي، اوس اکثریت کډوال دا په مختلفو لاملونو باندې غوښتنه لري چې په ننګرهار کې میشي. د لوګر خلک دي، د پکتیا خلک دي، کونړ خلک دي، نورستان خلک دي، حتی د لغمان خلک دي. اما بیا هم موږ په دې برخه کې عاجز یو.
نه یوازې تازه راستانه شوي کډوال د استوګنځایونو ستونزو سره مخ دي، بلکې ځینې هغه کډوال چې پخوا راغلي هغوی هم د دې ستونزې یادونه کوي چې د زمکي د نمرې لپاره ورته فورمې ورکل شوی، کلونه تیر شول خو اوس هم ورته د استوګنې ځایونه نه دي توزیع شوی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسنګ د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
زیت الله افغان لخوست لیک افغان مشران باید په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو غم وخوري. سمیع الله تندر د پکتیا د څمکنیو له ولسوالۍ څخه په اسمس کې لیږي. ولسمشر اشرف غنی ته پکار ده چې په پاکستان کې د میشت افغان مهاجرو ستونزې هوارې کړي، ځکه چې په اوسنیو وختونو کې د افغان مهاجرو په وړاندې ډېر زور زیاتی روان دی. او ګل حبیب هم لیکي، د غزنی ولایت په مقر ولسوالۍ کې غیر مسؤولو کسانو د خلکو پر ناموس تعرض کوي، مالونه یې لوټوي او هیڅوک هم مخه نه نیسي. د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو او وړاندې د اساسي او بشري حقونو اونیز پروګرام د تخبرو دغه راز په افغانستان کې د ښځینه بندیانو د وضعیت په اړه د ازادي راډیو د خاصو پروګرامونو د لړۍ یوه بله برخه هم در تخبرو. خو اوس به جان قال کوزي ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرقتونه وړاندې کړي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي افغانستان اوس هم د مور او ماشوم د مړینې له امله د سیمه ییزو هیوادونو په لیست کې لومړی مقام لري. د افغانستان ولسي جرګې د ملي وحدت حکومت څخه وغوښتل چې د کابینې پاته وزیران د ژر تر ژره ولسي جرګې ته معرفي کړي. د ولسي جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان نن د دې جرګې په عمومي غونډه کې وویل حکومت باید وړ او لایق کسان دې جرګې ته معرفي کړي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي د جمهور رئیس د فرمان له مخې به افغان اکاس نجیب الله مسافر نن له بند آزاد شي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن دغه افغان اکاس د عفو فرمان صادر کړ. د پاکستان امنیتي ځواکونو نن په کراچۍ ښار کې د یو ستر سیاسي ګوند په مرکز یرغل وکړ او د یو ژورنالیست د وژنې په ګډون په یو شمېر جنایي پیښو کې مشکوک کسان ونیول. د سند پولیسو نن د متحده قومي موومنټ په مرکز حمله وکړه. د قزاقستان جمهور رئیس نورسلطان نظربایف وایي د اپریل په 26مه د جمهوري ریاست له وخته مخکې انتخاباتو ته به ودرېږي. د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین قزاقستان ته خپل دوه ورځنی سفر وځنډاوه او یو قزاق چارواکی وایي نوموړی ممکن ناروغ وي. د عراق امنیتي چارواکي وایي حکومتي ځواکونو د اسلامي دولت له وسلوالو څخه د تکرید ښار د بیرته نیولو په جګړو کې د ښار ځینې برخې نیولې دي. د صلاح الدین ولایت والي رائد الجبوري نن ویل د قادسیه ناحیې نیمایي برخه بیرته نیولې ده. د سوری د کوردانو مشاره د بشری حقوقو وړه لوی د اسلامي دولت وسلواله د ترکیه پولیس ته نګدی په خارګوټي چې اکثر اوسیدونکو کوردان دي ستره تهاجمي حمله پیل کړې ده. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ وایي روسیا لا هم په اوکرين کې د ول مسکو نه پټینګ او خپل چخل ځواکونه دی وباسي او د اوکرين په ختیځ کې د بلتون غوښتنو کوم لاټر دی بند کړی. او تما د جنا امریکا د متحده ایالاتو جګپوري امنیتی چارواکي نن د کانګرس سیستم یا غونډه کې د اسلامي دولت پر وړاندې د جګړې د نوو صلاحیتونو د مسودې په اړه پوښتنو ته ځوابونه وایي. او اوس هم سپورتي خبرونه سید کمال شاه عارف اوروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
له ازادي راډیو څخه مو د دې مهال ورستیو سپورتي خبرونو ته هرکلی کوم. د 2015 میلادي کال د کرکټ نړیوالو لوبو په لړ کې ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د راتلونکي جمعې په ورځ د انګلستان له ټیم سره لوبه وکړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د یاد مسابقه لپاره پوره تیاری نیولې او هیله څرګنده کړې چې افغان لوبډله به دغه لوبه وګټي. له دې مخکې افغانستان د کرکټ په نړیوالو مسابقو کې 15 لوبې کړې چې له هغې ډلینه یوازې د سکاټلند یو مسابقه ګټلې ده او نورې بایللې دي. د 2015 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام لوبه په لړ کې سریلانکا خپل نننۍ لوبه له سکاټلند څخه وګټله. سریلانکا لومړی بیټینګ پیل کړ او په 50 اورونو کې د نهو لوبغاړو په سوځېدو سره سکاټلند لوبډلې ته 323 منډې هدف وټاکه. سکاټلند په خپل وار سره په 23 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره لوبه سریلانکا لوبډلې ته وبایلله. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مسلین وای ټاکل شوی چې د مارچ میاشتې په 28مه نیټه د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د اولمپیک په مقدماتي سیالیو کې ګډون وکړي. د دې فدراسیون د رسنیو د څانګې مسؤل علي کاظمی ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د اولمپیک د مقدماتي لوبو د ګډون په هدف اوس په ایران کې دی او خپل تمرینونه کوي. شاغلی کاظمی وویل افغان ملي ټیم لومړی په دوبۍ کې د اماراتو له دوه سیمو د ټیمونو سره دوستانه لوبي وکړي چې دواړه وګټلې. کاظمی زیاته کړه افغان ټیم اوس په شیراز ښار کې د افغان مهاجرینو د ټیمونو سره په تمرین بوختي او شپږ ورځې وروسته به تهران ته ولاړ شي. د اولمپیک په مقدماتي سیالیو کې چې ایران یې کوربه دی د چلويشت نه ډیر هیوادونه پکشي برخه اخلي چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم به د ایران، فلسطین، عربستان او نیپال ټیمونو سره میدان ته وځي. او په غزنی کې د والیبال د مسابقو په لړ کې د جوانانی ازادي ټیم لومړی مقام خپل کړ. د غزنی د والیبال فدراسیون امیر عبدالصبر بیات ازادي رادیو ټول دغه مسابقې چې د جدي میاشتې د 14 نیټې را پدې خوا د 22 ټیمونو ترمنځ پیل شوی د 2.5 میاشتو دوام وروسته پایته ورسېده. شاغلی بیات زیاته کړه چې د جوانانی پلان او د قلاینو فاجر روشنایی په نوم ټیمونو دوهم او درې مقامونه خپل کړل. بیات وای چې لدغه لوبډلونه اته لوبډلې د لومړی درجه دولس ټیمونه الف ګروپ او دولس نور بی ګروپ ته غوړسول. د ویل چې د ټولو 22 ټیمونو نه 22 غوړ لوپاړي د غزنی منتخب لوبډلې او د ځوانانو لوبډلې ته جذب شول. او اته ټیمونو ته د اتلولۍ کپونه، کالي او ستانلی کپونه ورکړل شول. د خبرونو پای
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې شته، کولای شئ چې بیا یې هم ولولئ. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. د شفافیت نړیوال سازمان او نورو څېړنیزو ادارو تل افغانستان هغه هیواد یاد کړی دی چې په تېره بیا عدلي او قضایي سیستم یې له فساده ډک دی. له دغې ستونزې ښځینه بندیان هم ځورېږي.
سرندوالان چې دی پیسې غواړي، قاضیان چې دی پیسې غواړي، پیسو په زور باندې دغه کار کړی، دغه کړی، دغه کړی.
پدیر نور به په افغانستان کې خزینه بندیانو دی وضعیت په اړه د ازادي رادیو د چړنیزو راپورونو د لړۍ په یو بل برخه کې چې وروسته د تخبرو واوري د غرض د اساسي او بشري حقوقو اونیز پروګرام هم درته خبرو. خو اوس بلار شو د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د مداخلې په اړه د ناتو د عمومي منشي د وروسته څرګندونو موضوع ته. د ناتو عمومي منشي وایي روسیه تر اوسه په اوکراین کې پیاوړی پوځي حضور لري او له مسکو غواړي چې خپل ځواکونه له دې هېواده وباسي او هم د بیلتون پاړو له ملاتړ لاس واخلي. نور جزئیات د فرشته جلال زی په راپور کې اوري.
د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ نن په روسیه ژغ وکړ چې د اوکراین له ختیځ خپل عسکر وباسي او د دې هېواد په ختیځ کې له بیلتون غوښتونکو ملاتړ په بشپړ ډول ختم کړي. سولتنبرګ نن د ناتو د ګډو ځواکونو د لوی قومندان امریکایي جنرال فلیپ بریدلوف سره په ګډ خبري کانفرنس کې پر دې خوشنۍ څرګنده کړه چې روسیې په اروپا کې د ګډو وسلوالو ځواکونو په تړون کې خپل ګډون او لږې تړون خپل ملاتړ ځندولې دی. دای وای چې لا هم د اوکرين په ختیځ کې د روسیې حضور لیدل کېږي او ګورو چې لا هم د بیلتون غشتون کوم لا تر کوي. موږ وینو چې د وسایلو ځواکونو او د پوځي روزنې اكمالات ورته کېږي. نو روسیا لا هم د اوکرين په ختیځ کې موجوده ده. د ناتو عمومي منشي وویل چې د اوکرين په ختیځ کې د اوربند د څارنې هڅې باید پراخ شي او د بشپړ اوربند د ټینګېدو لپاره روان کارونه کافی نه دي. په اوکرين کې د حکومت او بیلتون غشتون کو ترمنځ اوربند موافقه یو عمده شرط د جګړې د لومړی کرښې څخه د درنو وسلو او وسلوالو استل کېدل وو. په دې خبري کانفرنس کې امریکایي جنرال فلیپ بریدلوف وویل
We have seen some movement of the heavy weapons and some of the troops that were near
مشته څرګنده سوي چې د جګړې له لومړی کرشي یو شمېر ځواکونه او درنې وسلې لېږدول سوي دي. خو موږ نه پوهیږو چې دا وسلې او ځواکونه چیرته لېږدېدلې، د روسیې خواته پر پوله اړول سوي او که نورو سیمو ته. خو موږ د دې پرمختګ ملاتړ کوو، غواړو چې درنې وسلې او جنگیالي د جګړې له کرشي څخه په شا شي. په اوکراین کې د حکومت او هغو بیلتون غوښتونکو ترمنځ چې روسیې پلوي کوي د اپریل له میاشتې راهیسې په روان کړکېچ کې څه باندې 6000 کسان وژل شوي. د اوکراین د دفاع وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې یو عسکر وژل شوی او څلور نور زخمیان دي. د اوکراین د پوځ وایاند ویل چې جګړه د دونیسک هوایي ډګر ته نږدې شوې ده. په عین حال کې د اروپایي اتحادیې ولور رتبه ډیپلوماټ په بلجیم کې د ازادي راډیو خبريال ته وویل چې د دې اتحادیې د غړو هیوادو مشران شاید د مارچ په 19 په خپل غونډه کې پر روسیې د اقتصادي بندیزو نو د دوام پریکړه وکړي. دوی هیله لري چې د روان میلادي کال تر پایه پر روسیا د اقتصادي فشار جاري ساتل د اوکرين په ختیځ کې د سولې د موافقې له عمل کېدو سره مرسته وکړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
اوس ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو ټول ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدلای شي. د یو تازه راپور لمخې افغانستان په آسیا کې تر تایوان وروسته هغه هیواد بلل کیږي چې وګړي تر ټولو ډیر د خپلو عدلي او قضایي ارګانونو په اړه بدبین دي. په عدلي او قضایي ارګانونو کې رشوت د دوسیو په څیړلو کې ځنډ او په ځینو سیمو کې د حکومت نه واکمني د دې سبب شوي چې یو شمېر خلک د خپلو قضیو د سپینولو لپاره صحرایي محاکمو ته مراجعه وکړي. په دغو محاکمو کې عدالت په هغه ډول چې باید وي رسیدګي نه کیږي. خو زندانیان له دې ستونزې سره څه کوي؟ د افغانستان پر لویو خزینه زندانونو کې له بندي میرمنو سره زموږ همکار فریبا ظاهر غږیدلې ده او د هغوی پر ستونزو دا څېړنیز راپور جوړ کړی دی.
سرندوالان چې دی پیسې غواړي، قاضیان چې دی پیسې غواړي، سرندوالان د پیسو په زور باندې یو د قدر پسې نمشته کې دغه کار کړی، دغه کړی، دغه کړی. اخو په رشوت خواري سرندوالان ټول رشوت خواري دي.
دغه سکلونه وخت او میلیونونه ډالر نړیواله مالی مرسته ونه توانې د هغه شکایتونه او انتقادونه کم کړي چې د افغانستان د عدلي او قضایي سیستم په برخه کې کیږي. شاید دا لومړی ځل ونه وسی چې د افغانستان په عدلي او قضایي سیستم کې د فساد یا ناسم کار په اړه شکایتونه اورو. دا د افغانستان د لویو ولایتونو لکه کابل، هرات، کندهار، بلخ او ننګرهار د ښځینه زندانیانو شکایتونو دي چې د څارنوالۍ او محاکمو له چلند څخه یې کوي. ویل کېږي دا د افغانستان هغه ښارونه دي چې عدالت ته لاسرسی پکې تر نورو ولایتونو ډېر دی. خو بیا هم دا دومره شکایت ولسته
دولت داسې کړي پیسې لرلی دولت هم دیتا دی یا کازم دیتا دی سرول هم دیتا دی که یه کنی ته یه که پیسې لرلی کړي پیسې نه لرلی یو پخلان دی څوک دې ویښې سنه نه اړوي.
د افغانستان لوی سرانوالي له لوی سره دا اداوی نه مني او وایي که بندیان ستونزې لري نو باید شواهد وړاندې کړي. د لوی سرانوالي ویان بصیر عزیزی وایي
داسې موضوعات ډېر وخت په افغانستان کې راپورته کیږي چې سرانوالي یا سمکار نه کوي یا سرانوالان دوی دوی بهان چې دوی نه یعنی پیسې غواړي. دا موضوع موږ په کلکه ردوو. د سرانوالي کې اصلا حقیقت نه لري او موږ په یو حاصل کې دا موضوع ردوو چې هیڅ وخت یو متهم یا یو مظنون یا یو محکوم د سرانوالي نه به درته خاطرې ونه لري. دا په دې معنی چې سرانوالي هغه ارګان ده چې قانون تطبیقوي. په هر ډول چې کوم مشکل زموږ کوم خویندې په کوم زندان کې لري موږ آماده یو چې هغه مشکل ورته رفع کړو. خو اسناد دین مهم ده. موږ کولای نشو چې یوازې په یو ایده ها یو چا باندې یو خبره ولګوو.
د دوی شکایتونه یوازې د رشوت په اړه نه دي. ځینو بندیانو چې نمونه یې وانه خیستل راته وویل کله کله سرانوالان د تحقیق په لومړي سر کې له متهم څخه جنسي تقاضاوې هم کوي.
سرانوال اولین چیزی که است که وقتی که اوزه گرفتارید میکنه واضح براتون میگم تقاضای نامشروع میکنه. این واضح برات میگم تقاضای نامشروع میکنه. اگر برایش رفتی خوب، اگر اعدام هم بود، اگر فرضاً هر جرم سخت‌ترین جرم بود به حساب قیدتون آسان است.
چیزی ثبوت میگم
به ثبوت میگم. از خودم چند دفعه تقاضا شده. موعد واقعیت میگم. طول واقعیت نگفتم میگم زاریم کفید بخی برات اینم تو واضح میگم. وقتی که درایش نرفتی اونو مندازی تا خلاصم.
هیچ کس ندارم. چرا رزق ما پر تو نمیده؟ چرا با تو نمیده؟ سران مولا قد تقاضای نامشروع میکنه از پیش ما. اگه کارش نکردیم خو خوب از هنگه نکردیم در دوشه مجزوی نشته کده که عقل انسان کار نمیکنه.
خو لوی سران ولی دیتا چه جواب لری؟
مشته موضوع ردو د حقیقت نه لري. دا یو حفاحات ده چې مزینه خويندې له خوا ویل کیږي د جنسي تیری په خپل تاسو ته اطمینان درکوم چې ټول سرانوالان چې دلته وظیفه لري دوی دلته کار کوي چې دوی صداقت لري نظام ته. هیڅ وخت داسې یو پیښه په ثبوت رسیدلی نه ده چې خدای نخواسته یو سرانوال یو متهم سره یا هم شیزینه متهم سره دست یو ناور چلند یا جنسی تی لریم.
د افغانستان د اساسي قانون د یو دیرشمی ماده پر اساس که یو کس جرم کوي د نیول کېدو سره سم حق لري چې مدافع وکیل ونیسي. سرانوال باید د مدافع وکیل په حضور کې د متهم اظهارات ولیکي او تر تحقیق وروسته هغه قضیه محکمې ته راجع کړي چې وروستۍ پریکړه پرې وسي. البته دا هم په قانون کې واضح شوی چې متهم په خپله د مدافع وکیل د نیولو یا نه نیولو حق لري او که چیرې وغواړي په خپله د ځان دفاع وکړي آزاد دی. په هر ټولنه کې یو جرمي قضیه هم دومره ساده ارزول کیږي او عدالت تامینیږي، خو په افغانستان کې دغه پروسه میاشتې او کلونه وخت نیسي.
زه کلمې تر کړای نو خدای پاک ته معلومات نور وسیغه ما څه کومه کنه کا د فراتوی ته خدای ته فراتوی سوق مو باندې روشنه کیږي سوق دی جندل پنجرو نو وځو په لاله کورو ته وځو
یو یو لکه لارین سره ولان تور کړی دي چولمز میل کوو د یو کار نه د تیر څو د سیمه له سره ګرځي ولا کس سره ولانو ته چا کورواسه زمر د طرفه څه ته چې پیسه رانه کوي موږ د سینا راپورته کوو.
د افغانستان ستره محکمه په قضایي دستګاو کې د فساد موجودیت ردوي او وایي چې هیڅ زندانی په افغانستان کې بې برخلیک نه دی. دې ته پکې توجه په افغانستان کې د سواد سطح ټیټه ده، شای یو مدافع وکیل وکولای سي په شتوګه د یو متهم قضیه پر مخ بوزي.
نو وکیل داشتم چې کسی از ما دفاع کنه، اینجګانه وکیل بر ما آمده نه دیگه شده، کسی از ما ته هیڅ قانون از ما پرسان نکرد. روزی که محکمه شده ما ته قاضی از ما پرسان نکرد.
به روز مشهد دستم به خان قضیه به خدا قسم دستم به خان قضیه به سر پل اسرار نیست قضیه منصور و قضیه دیگری نمیدو.
حقوق پوهان وایي اوس مهال په ټول افغانستان کې 1300 مدافع وکیلان سته چې ډیری یې په لویو ښارونو کې متمرکز دي او دا وکیلان د افغانستان د تقریبا 10 میلیونه وګړو لپاره کافي نه دي. د دوی په خبره شای په یو شمیر سیمو کې حتی د ولایت پر سر یو یا دوه مدافع وکیلان ورسیږي. پښتانه دا ده چې ولې هغه کسان چې مدافع وکیل هم لري له ستونزو سره ټکوي. یو علت د ځینو مدافع وکیلانو د ظرفیت کمواله یادیږي چې نسی کولای په سمه توګه پیچلې قضیه پر مخ بوزي، خو که مسلکي وکیلان وګمارل سي له موکل څخه د ډیرو پیسو غوښتنه لري. دا خبره په خپل بندیان هم کوي.
مدافع وکیل موږ لري هم پیسې خپل هغه موږ د پانه ته یا په دې خاطر موږ د پانه کول چې کوم خاص مدعاله لري موږ بیرې موږ خاص د پادو غونوس کوو. وکیل لرم نو وکیل مدافع درې پلاونې وي چې پیسې نه کله وکیل کار کوي ولا کرغلې لاندې ولا کیسه نه پیسې وړي وي ولا په غوړ د ولا کوم ور پنځه سره نه چرالې پنځه نیم زره ډالر رسول شي اول سر تحقیق شي.
د افغان حقوق پوهانو د شبکې مشر اجمل هوډمن وایي داسې یو مقررات تر اوسه نشته چې د مدافع وکیل لپاره حق زمه ورټاکي، نو ځکه هر وکیل په خپل ځړه له موکلینو څخه پیسې غواړي.
حق زمه لپاره به یو مقرره باید جوړ شي. دا د مدافع وکیلانو قانون هم د حکم کوي او د مدافع وکیلانو د ټولنې اساسنامه هم د حکم کوي چې یو مقرره به جوړیږي. دغه مقرره د مخه نه به مدافع وکیلانو حق زمه اخلي. او اوس دا مقرره جوړ نه شوه متاسفانه او د مدافع وکیلانو لپاره لار خلاصه ده. دوی اکثرا هغه کسان چې په آزاد د برخه کې په مستقل ډول چې دوی د مدافع وکالت شغل په مخ باندې دی د دوی لپاره لار خلاصه ده. دوی اته ډېر زحمه د خپل ماتل نه اخلي.
یو انتقاد دا هم دی چې عدلي ورګانونه لکه پولیس او څارنوال د استنتاق او تحقیق پر مهال متهم ته هغه حقوقي لارې نشي چې د ستونزو په کمولو کې مرسته کولای سي. د مثال په ډول د نیول کېدو سره سم پولیس او څارنوال له متهم څخه اظهارات اخلي او دا د محکمې پر جریان او حکم اغیز کولای سي. د بشري حقوقو فعالان هم د دې ټکي په اړه اندېښنه لري. په کابل کې د بشري حقوقو د ساحوي دفتر مشر شمس احمد زای وایي دغه ډول چلند څه عواقب او کوم حقوقي ننګونه لري.
متاسفانه په دغه اړوندم مونږ په مابېش کې سارنه کوو. مونږ د سارنه پایلې خې چې ډېرې کسان چې په مابېش کې شتون لري دوی په دغه ټاکلي وخت کې یعنی د دوی سندوش نه ټاکل شوی چې دا د خو لا زړې ستونزې مې سره وړي. فرض کړئ یو کس نیول کېږي د پولیسو له خوا نه دی جون په توګه نیول کېږي او دای اته په سندوش کې یعنی تاخير کېږي ډېر وخت ځای کېږي یو کال دوه کال دوه کال بعد محکمه بیا د تبرات ورکړي. دغه دوه کال چې دی به موجب په مابېش شتون دروده هیڅ مرجع بیا نشته چې دغه ځای شوی هرج بلان کې.
اجمل هوټمن د دوسیو د ځندېتو عمده دلیل د عدلي او قضایي ارګانونو د پرسونل په مقایسه د جرای مدګراف لوړوالی هم یادوي.
د قضایي ځنګ ډیر عوامل دی. یو عامل چې دا زمونږ د عدلي قضایي ارګانونو تشکیلاتو کې ستونزه ده. یعنی اکثرا قضایي یا دوسیې په ځینو مواردو کې تمرکز کوي ټول په ځای کې راټولېږي. اول ته بیا پرسونل یا ظرفیت په اندازه باندې نه ایږي.
د تحقیق لپاره د تخنیکی وسایلو کموالی هم هغه څه دي چې ویل کېږي یو متهم د محکمې تر پریکړې پورې مجبور دی چې اوږده موده په زندان کې پاتې شي. خو په ټوله کې تر ټولو لوی عمل رشوت او فساد یدیږي چې له کبله یې د وګړو حقونه په دومره سطحه نقص کیږي. دغه ادعا یوازې د بندیانو لخوا نه بلکې په خپله اشرف غني د ولسمشر په توګه د کار د پیل په لومړنۍ وینا کې په ښکاره یاده کړه چې د افغانستان په قضایي ارګانونو کې فساد شته او باید اصلاح شي.
قوانو د قانون حاکمیت پلیشی اول پوری چارواکی چی به فساد بختوی مجازات شی و قضایی قوه باید پاکه او د اعتماد والوی.
د ولسمشر لدی ترګندونو داسې ښکاري چې د افغانستان نوی حکومت په عدلي او قضایي ارګانونو کې د اصلاحاتو لپاره فشار ډېر کړی دی. په همدې حال کې د ګالوب نشریه په یوه تازه سروې کې چې د نړۍ د قضایي ادارو په اړه یې کړی ویلي چې په افغانستان کې یوازې 15% خلک په عدلي او قضایي ارګانونو باور لري. د دې څېړنې پر اساس ویل کېږي چې د افغانستان خلک تر تایوان وروسته په آسیا کې هغه خلک دي چې تر ټولو ډېر د خپلو عدلي او قضایي ادارو په اړه بدبین دي. که هم د افغانستان لوی څارنوالي دا شمېرې نه تاییدوي، خو په ټوله کې داسې راپورونه خپریږي چې په عدلي او قضایي ارګانونو کې رشوت، د دوسیو په څېړلو کې ځنډ او په ځینو سیمو کې د حکومت نه واکمني د دې سبب کېږي چې یو شمېر خلک د خپلو قضیو د سپینولو لپاره صحرایي محاکمو ته مراجعه وکړي. په دغو محاکمو کې عدالت په هغه ډول چې باید وي نه مراعاتېږي. په افغانستان کې د لیرې پرتو سیمو یو دود دا دی چې خلک د خپلو بېلابېلو دښمنیو د سپینولو لپاره یو بل ته نجونې په بد کې ورکوي. دا مسله د بشري حقونو هغه اندېښنې لا روښانوي چې وایي د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ښځې په یوه او بل نوم د پیښو قرباني دي.
اساسي او بشري حقوق.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. دا اساسي او بشري حقوقو یوه بلې خبرونه اوریدو ته مو هر کله کوم. تاسو دغه خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1216 نوي او د کابل په ګډون په لوی خارونو کې په اف ام 3.15 صفه اوري. په دې خبرونه کې د مارچ اتمی یا د خزي د نړیوالي ورځې لمانځلو په حق له خبرې کوو. زموږ سره په استودیو کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د کابل سیمهیز دفتر کارکونکو اغلی عفیفه معروف را سره ملمه ده چې خبرونه ته ورته خراغلاست وي.
ملي مننه استاسو د رابلل څخه از هم خپل سلامونه او نیکه هیلې درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
په پیل کې راته وای د مارچ اتمه ولې د خزي نړیوال ورځ په نوم نومول شوې ده؟
بلې، دا یو تاریخي ورځ دی چې په یوازې په افغانستان کې نه بلکې په ټول نړۍ کې اتم د مارچ د خزي د ورځ په نوم لمانځل کیږي او دا ځانته تاریخ لري چې په دغه ورځ په امریکا کې شینکاګو ښار کې خزي چې هغه فابریکه کې کار کوله دوی ته د نارینه او برابر امتیاز او معاش نه ورکول کېده او نور سهولتونه دوی ته لکه چې یو خزي د پاره لازم دي لکه کودکستان درلودل په فابریکه کې او دا اسی نور مسائل یعنی سهولتونه دوی ته نه و او معاش برابر نه و د نارینه او سره. نو خزي د دغه وضعیت نه ډیر په تنګ راغلل او لاس په تظاهرات پورې کړل او خپل حقونه یې وغوښتل د فابریکه د خاوند نه او دا ځای په ځای پاتې نه شو. همدارنګ نور خارونه کې تیچو لکه واشنگتن ته د تظاهرات تیچو بیا نیویارک زلارو او همدار از اروپا چې په هغه وخت کې د صنعتي کېدو په حالت کې و او وغوښتل چې د ښځو حقوق باندې توجه وکړي. هغوی هم دغه ورځ د تظاهرات باندې ولرزیدل او دغه ورځ یې په نظر کې ونیوله چې په دغه ورځ کې باید چې د ښځې په ورځ باندې ونیمول شي. دا ځکه په ټول جهان کې همدغه ورځ یعنی اتم د مارچ د ښځې د ورځې په نوم نومول شوي دي.
د مارچ اتمې یا د ښځې نړیوالې ورځې لمانځل د ښځو په ژوند څه مثبت اغېز لري؟
بله، د مارچ اتمه منزل یا د خزو په ورځ په نامه په کال کې یو ورځ منزل ډیر ښه اثرات کولی شي چې د خزو په ژوندانه کې ولري. مثلا هغه دولتونه چې تعهدات کوي د خزو د قانون د ورکولو په رابطه یوري بیا هم دوی خپل ژمنې په یاد راولي او د خزو په ورځ هم خزه او هم نارینه په دولتونو باندې فشار راولي یا دوی ته خپل غږ پورته کوي او ترې غواړي چې د خزو په ارتباط باید توجه وکړي او د خزو د ژوندانه په رابطه د حقونو د لارولو په رابطه او د ښځو نه د حمایت په رابطه دوی خپل ژمنې ترسره کړي او لا په دې موضوع باندې ډیر زیات توجه باید ولري، او همدارنګه په دغه اورس کې په خپل خصو ته د ارزیابي کیږي چې دوی په یو کال کې کوم کارونه کړی دي او کوم پیشرفتونه د خزو د پژوندنه کې لیدل کیږي او سونه د لمس قابلیت لري، او دوی سونه امیدوار کیدای سي چې بل کال ته هم دومره پیشرفت وکړي. او همدارنګه دغه اورس یوازنی اورس دی چې ټولین ته هم ټکان ورکوي چې خزه هم د نارینو پر مساوی باندې یو موجود دی او ټولین ته یو ضرور موجود دی، نیمایي برخه د ټولین تشکیلوي چې یعنی دواړه سره یو ځای شي نو ژوند ډیر په ښه توګه هم په ټولنیز ډګر کې او هم په سیاسي ډګر کې پرمختګ کولی شي.
بله، درنو اوریدونکو خبرونه دوام لري، اوس یو لنډه وقفه لرو.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله راو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاپسای وانه یا په دالاس وانه
او باندې نور موږ حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د اوبو باندې بس
کړی آزادی رادیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره تاسو د ښځو وضعیت څنګه ارزوئ؟
په افغانستان کې د ښځو په ژوندانه باندې په مثبت اړخ هڅولو ته ډېر کوششونه شوي دي چې دغه نه کولای شو چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون دی چې هغه د رئیس جمهور د خوا توشي شوی ده، او اختصاصي سرنوالي د هغه د تحقق یا د عملي کولو لپاره جوړ شوی ده. همدارنګه په نږدې ورځو کې په نظر کې دي چې اختصاصي محکمه هم د دغه قانون د عملي کېدو په خاطر جوړ شي، او پر اسنوی کې ډیر د خزو د کوم خزو باندې چې تاریخوال کېږي دوی غږ کېږي، او خصوصا هغه خلک چې پر خزو باندې جنسي تجاوزونه کوي یا پر خزو باندې نور تاریخوال کوي په هغه باندې باید قانون تطبیق شي او جزا ورته ورکړ شي. او همدارنګه په همدې مخه باندې مدني ټولنه همیشه تظاهرات کوي او خپل غږ حکومت ته پورته کوي، او د هغو خزو چې په دوی باندې تاریخوال شي وي د دې غاګونه رسنۍ ترسوي او ثبت کیږي.
لکه څنګه چې تاسو ویل چې د خزو د حقونو د دفاع په برخه کې ډیر زیات کارونه شوي، کړه وایي چې د ټول افغانستان په سطحه خزي خپل اساسي او بشري حقوقونو ته تر کومه حد لاسرسي لري؟
بله، په دې حق له باید موږ او د افغانستان ټول خلک خوشبین او سي په دې خاطر چې په د نږدې تیر کلونه کې ډیر کار په دې حق له شوی ده چې د خزو د ژوندونه وضعیت خشي او خشوي هم دي. اما دا چې ارقام د تاریخواله پورته کیږي د معنا د دې لري چې خزو د خپل حقوق څخه خبر دي وس اگادي، او دا پویږي چې تاریخواله خشونت جرم ګڼل شوی ده قانون کې، او هر کله چې دوی د تاریخوالي لاندې نیول کیږي یا تاریخوالي ورسره کیږي دوی عدلي او قضایي مراجع ته یا د خزو د ساتنې سازمانونو ته مراجعه کوي او دوی خپل مشکلات وایي او د غسخه دفاع کوي. یعنی هغه ارقام چې اوس ورکول کیږي چې زیات په دې معنی نه دي چې په خزو باندې تاریخوالي زیات شوی ده، بلکې خزو د خپل حقونو نه آگاه شوی دي، او دوی غواړي چې هغه مشکلات چې ورسره مخامخ کیږي هغه باید تدلی و قضایی مراجیت برالاکی برملاکی. اونگه چه گروه نور بیا هم ده خوز وضعیت تر پخواهونه پا دی خاطر خدی چه خزی وز پا هم پا کابل پخار که هم پا ولایتو که پا مرکزونو که و پا ولسواله که کولیسی چه ده کور نه ده بندی کار وکی او ده نارینو پا برابر بندی دوی معاش وخلی. بعضی مناطق چه نامن دی التا که دیشو چه ووایی چه ده خز حقوق التا ده لیدلو ور پرمختک نده کری، او خزو هم ده کورونو په سلور دیوالو کې ناست دي، او مخالفین د ډاره دوی نشي کولای چې مکتب ته لاړ شي، دوی نشي کولای چې کار وکړي. هیله من یو چې ژر تر ژره د مونږ د افغانستان دولت هڅه وکړي چې سوله راشي، او دا سوله افغانستان شمول وي، او په ګوټ ګوټ کې د ښځو لپاره زمینه مساعده شي چې هم مکتب ته لاړ شي هم کار وکړي او هم د خپل نو نور حقونه څخه برخمن شي. د ځکه وایم چې هر ځای کې چې امن وي الته عدلي او قضایي مراجع او سازمانونه وجود لري او خزه کولای شي چې خپل غږ ورسوي.
بله ډیر زیاته مننه کور مودان.
مننه ستاسو
درنه اوردونکو د دې ونه خبرونه هم دومره وا تر بیا مو علامه شي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.